په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې ساتفه خبرونه کوو. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي، د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړ اون کو سره به قانوني ان چلن وشي. د افغاني د دولو دغه پروسه دی وګي یاسن بولیل میاشتې له ومی رئیس پیل شوې ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې پاکستانی روپۍ او په لویدیځ ولایتونو کې د ایران د ریال تر افغاني زیات کارول کیږي. د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغاني د ارزښت پیاوړتیا لپاره سبا 15 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وای حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ له اج ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار وکړ چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ول پولیسو پرون د اتسلیریش ساتونو په ترڅ کې له 1.5 زیات افغانانو نیول چې 113 تنه محکمې ته وړاندې شوی دی. له بلې خوا د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په دوو اونیو کې د له پاکستان نه ووځي، کنه په 10 کاله بند به محکوم شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا پر روان ژمی کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د WFP څانګې نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې دا اداره په خپله سګنۍ بودیجه کې له 80% کموالي سره مخامخ ده. په بیان کې راغلي افغانستان له ډېرو زیانګالو او ځپل شوو هیوادونو څخه دی چې 10 میلیون وګړي یې سږکال له ژوند ژغورونکو مرستو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د WFP مشرې او ویلی په یو تازه ویډیوي پیغام کې په روان ژمی کې 1.2 میلیون اړو افغانانو ته د خوړو د رسولو لپاره له نړیوالو د 1 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریا نوستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې شمالي کوریا مشر به پر روانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. په غالب ګمان دا لیدنه به د پریمورسک په بندري ښار ولادي واستو کې وشي. امریکایي چارواکو ویلي داسې مهال چې اوکراین له روسیې سره د جګړې په ډګر کې ځوابي عملیات پیل کړي او یو لړ پرمختګونه یې هم کړي، پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونګ یانګ څخه د وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن هغه لایحه مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپلو شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تیرونه د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپلو شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین روسیې تر یرغل وروسته ځنډول شوې و، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپل شتمنۍ پټې وساتي. زلنسکی بیګا په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې چارواکي باید یو کال وروسته نه بلکې هم دا اوس خپل شتمنۍ اعلان کړي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې زلنسکی په حکومت کې دننه د فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي خپلو متحدانو ته هم د فساد پر ضد مبارزې ډاډ ورکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په یوه دوستانه سیالۍ کې له فلیپین سره لوبه پیل کړې ده. لوبه شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل په وخت پیل شوې. دغه سیالي د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې روانه ده. د ویلو وړ ده چې تېره میاشت د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له بنګلادیش سره هم دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړې چې په مساوي توګه پای ته ورسېدې. ازادي رادیو اوري. وړاندې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو هغو پالیسیو چې د ظالمانه او ځپونکي وبللې لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
له طالبانو څخه د نړیوالو پرله پسې غوښتنو آیا تر اوسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفع نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو د 2مې کلیزې اړوند دی چې آیا له دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د شاوخوا 20 کلن حضور په ترڅ کې خپل هدف ترلاسه کړ؟
په هغو بریدونو کې هیڅ داسې چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له هغو پالیسیو لاس واخلي چې د ځپونکي او ظالمانه وبللې. ریچارډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقص کړی او د هغوی د ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور جزئیات د امید ظهیر مل پر پورت کې اورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی وایي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبرې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعیض سره نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل. د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. د دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتیناتزن وویل هیڅوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات ځان د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پیل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټول غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو تر نقض له امله فشارونو ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر 6مې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنی راپور هم وړاندې کړي.
و امریکا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 45مه غونډه کې له طالبانو له حکومت د طالبانو له حکومت وغوښتل چې جنو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مؤسسو کې د کار اجازه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلان د ښاغلي بینت د راپور پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعال فهیمه ذهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دو کلونو په تېرېدو سره د دغه راز څېړنو او راپورونو خپرول تر کومه په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې بدلون راوستی، آیا د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي؟
بشری حقوقو هسې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود و. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دې را نه وست. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد و راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع وي هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړی شي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نه شروع کړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغه نه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یاستو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څېړنو د ترسره کولو او راپورونو د وړاندې کېدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپله څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کېږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لویه ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت یو بل غربي پدیده هم پکې ډېره سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې د اپارټاید څه معنا. مشکل هم هغه مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق اخیستی دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په کلمو باندې ونه غږیږو.
د حقونو له فعالې فهیمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه. ریچارډ بینټ بیا هم پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو حقونه دې خوندي کړي. دا چې دا ډول غوښتنې او څېړنیز راپورونو خپرولو په افغانستان کې آیا پر رښتیا هم د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوارالحق کاکړ له آج تلویزیون سره د دوشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. جزئیات خاطر پر دې سپاره پورته.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ له آج ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خاوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ په دغه هیواد کې د نیول شویو افغانانو په اړه آزادۍ راډیو سره تازه معلومات شریک نکړل. خو هغه له دې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې پولیسو د یک شنبه په ورځ له 150 څخه زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیس نیول یو د پیسو په بدله کې بیرته خوشی کړی دی. افغان کډوال محمد اسماعیل آزادی رادیو ته وویل
پولیس زمونږ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې خپل قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړ پاسپورت ویزا او ورسره په څنګ کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي. زمونږ یې سچوي چې کې نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه د ټول دوی بیرته ویلې یو 200-300 متره وړاندې یو بل ځای و خو دوی دغه ځې تاسو راځي دغه اسناد ته چیکو هلته چې بوتل دی کورون نه چې لګ وړاندې بوتلو بس هغه د زندانیانو موټرې و درول خو هغه ته پورته کړو. بل اخر چانه ورسره وهل شو لس روپۍ واخستې دنه یو تن په سر او بیا را خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سیدی بیا وایي دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي.
د پاکستان د پولیسو لخوا دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال یم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخته وړلو لپاره راغلی یم. دلته د افغان کډوالو ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان کې د دې هیواد د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې مهال پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیان او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له 2 ساعته جګړې او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې لاوېختلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو موافقه کړې چې په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به د دې هیواد شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد کړي. امریکا تر اوسه د دې پیسو دقیق اندازه نه ده تایید کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی، خو ټینګار کړی چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي.
ګڼو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې د ایران د شاوخوا 6 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د معافیت سند لاسلیک کړی دی. د راپورونو له مخې په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې پیسې به قطر ته او بیا ایران ته واستول شي. ایرانی او امریکایي چارواکو په 13 اگست میاشت کې ویلي و چې دوی د تهران د ایوین له خطرناک زندان څخه د دې ایرانی الاصله امریکایي وګړو د خوشي کېدو او کورنۍ حبس ته د هغو د لیږد په مسله کې موافقه ته رسیدلې دي. متحده ایالاتونو هم د 15 ایرانی بندیانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. تهران پرون یادونه وکړه چې دا تبادله ښایي ډیر ژر عملی شي. له دې بندیانو څخه درې تنه سیامک نمازی، امات شرقی او مراد تا کهبار پیژندل شوی دی، خو د دوو نورو د نومونو په اړه څه نه دی ویل شوی. کورنی حبس ته د امریکایي بندیانو د محدودولو په اړه ویل شوی دی چې دا کار د یوې لویې معاملې په ترڅ کې شوی او په جنوبي کوریا کې تر $1 میلیارډ پورې د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادېدل یې هم یوه برخه ده. متحدو ایالاتو تر اوسه د هغو پیسو د دقیقې اندازې له تاییدولو ډډه کړې چې د معافیت خبرې ورکړل شوی او ویلي دي چې دا د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې نه دي. دوی دا هم ویلي دي چې دا پیسې ایران ته د باج په توګه نه ورکوي. د ایران جګپوړو چارواکو تیره میاشت وویل 15 امریکایي بندیان به تر هغه مهاله چې شرایط برابرېږي په ایران کې پاتې وي. د راپورونو له مخې په شرایطو کې د امریکا له زندانونو د یو شمیر ایراني بندیانو خوشي کېدل هم شامل دي، خو د دې ایرانیانو هویت نه دی افشا شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل په جنوبي کوریا کې د دې هیواد کنګل شوې شتمني به په راروانو څو ورځو کې آزاد شي او د بندیانو تبادله به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. خو ویاند ناصر کنعانی دا یادونه هم وکړه چې دا دواړه مسلې ارتباط نه سره لري. په همدې ورځ اسوشیتد پرس خبری آژانس راپور ورکړ چې بلنکن تیره اونۍ هغه سند لاسلیک کړی دی چې نړیوالو بانکونو ته په جنوبي کوریا کې د ایران د کنګل شوې شتمنۍ د معافیت خبر ورکوي او په دې برخه کې کانګرس ته هم یو یادښت استولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11مې تر وروستي بریدونو کلیزي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لیکوال بیت بیلی لیکي د 2000 کال د سپتمبر په 11مه په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترهګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر وروستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11مې وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړوونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اګست په 13مه نیټه وخت د طالبانو له رسېدو څو اونۍ وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل او زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر د 11مې مخکې حالت ته بیرته ګرځېدلی، یو شمېر کارپوهانو واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې ته د طالبانو د جنګي جرمونو، د بشري حقونو د سرغړونو او ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو د برابرولو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه پخواني جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولی چې د ولسمشر جو بایدن پریکړه یې یوه تېروتنه بللې. متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کول او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې دی داسې احساس کوي چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل به پراخ انتقادونه پرې شوي او دی هم مخکې دفاع کړې وه له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دی به د خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پرېکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورځپاڼې په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي وو چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونو له کابله 144,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګي برید به د تل لپاره ځوروي چې د تخلیې په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات افغانان وژل شول. د مین آنلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت ړنګېدل هغه نتیجه نه وه چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
په نورستان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د هغوی د کورنیو مشران د تدریسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې د درسي کتابونو کمی او نه موجودیت زده کوونکي له درس ویلو او مطالعې امپاتې کړي دي.
د منټول ولسوالۍ د بانډول لیسی یو زده کوونکي ضیاءالله سپینې نری جامې په تن کړي، تور پلاستیکي بوټانې په پښو دي او څو کتابچې یې په لاسونو کې نیولی وایي درسي کتابونه ورته نه دي رسیدلي او له امله ستونزو سره مخ دي. زده کوونکي وایي په ټول صنف کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه لري چې د درس ویلو په وخت کې ټول ټولګیوال همدې کتابونو ته راټولېږي.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ته باید پوره شي.
په وینا چې د کتابونو او درسي توکو د کمی په وجه له درس ویلو او مطالعې بې برخې دي. د زده کوونکو کورنۍ هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته تشویش کې دي. د منډول اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل له یوې خوا غربت د کتابونو نشتون او له بلې خوا په ولسوالۍ کې د کتاب پلورنځیو نه موجودیت خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
دلته یو شاګرد نشي کوی چې یو کتاب چې دولت لخوا اکمال شوی نه وي یا موسسې لخوا اکمال شوی نه وي یا کتابچې یا قلم. دلته دومره داسې دوکانونه هم نشته یا هغه کتابونه چې په دوکانو کې مونږ واخلو هغه کتابخانې نشته. شاګردان واقعا د کتابونو د نشتون د کتابونو او کرتاسې د کمښت سره مواجه دي.
په یاد ولایت کې د پوهنې مسؤلین هم یاد ستونزه مني او وایي مشران کوښښ کوي چې په ټول هیواد کې د درسي موادو کمی پوره او زده کوونکو ته اسانتیاوې چمتو کړي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتون شکایت کوي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شو خو تر اوسه یې له شپږم د لوړو ټولګیو او د پوهنتون ښځینه محصلینو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو طرحه چمتو نه کړه.
او د کندهار ولایت اوسیدونکي د کم اوبو د کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې څو کیلومتره لرې مزل کوي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې مهاجرت نړیوال سازمان وړ مورز وویل چې په افغانستان کې 90% خلک د څښاک پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري.
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره 2 کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دی دا چاره په خپل ټکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یوه ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو. برمې مو اوبه نه لري نو په دې خاطر مې ټکسي موټر ته درول دي. په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم دلته ټکوم بیا د دې ځای اوړم. د دې ځای اوبه خامخا رشي ګاډیانې پر ډېری نو خواري پاتې ګرد ورځ دلته راباندې تېرسي نو ډېر زیات موږ د اوبو ستونزه لرو. السلام علیکم.
د سمیع الله په شان د کندهار ښار نور اوسیدونکي هم د تشاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او ماشومان ځوانان سپینجری او آن ښځې هم مجبور دي چې کورونو ته په لاسي کراچیو کې اوبه راوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژورې او نیمه ژورې څاګانې مخ په وچې دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساعتونه ساعتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس دا کندی ویتمان دا سپینجری و ځوانان لوی او کوچنیان نه راوښځه ټوله دبې په لاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د مینځلو دپاره نشي پیدا کولی.
د اوبو سره داسې په تکلیف وړو چې د ورځې 8 واري خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونزې سره مخامخ یو. ګرده ورځ په بیکاري راباندې شیر چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو برمې مو خرابې دي وچې دي. حکومت سمو دغه هیلو ده چې موږ ته برمې راوړو یا اوبه راکاسي یا نلونه راته راوړو. ګوره
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څو نوې وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار ښار اوبه یوازې د تیر کال راهیسې 1 سانتي متر کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د ښار د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي چې شاوخوا 15000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په ښار کې تقریبا شپږ دنې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه ونې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسم نه ایت هم وکول سوچ او باور کو تر څنګه په اومه نه کې دوه دانه پروژې لرو چې یو تقریبا 90% تکمیل ده او بل 80% تکمیل ده. دا څخه وروسته په لسم نه کې موږ پروژې لرو اوس تازه په کار شروع شوی ده او په پنځم نه کې پروژه ده چې هغه تقریبا 90% تکمیل ده او 80% کار پاتې دي.
له شار ور هاخوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمېر اوسېدونکي د اوبو د نشت له کبله له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. کندهار کې هم د ډېرو نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لویه برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کېږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډېرې څاګانې یا وچې سوې او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې بریدونو 22 کلنې کلیزې ته ځانګړی شوی دی. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو نویو رئیسو په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي د دې سیمې خلکو ته دوه نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي کنه له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانۍ د دودولو دغه پروسه په دې سیمه کې د وږي یا سنبولې میاشتې له اوومې رئیسې پیل شوې ده. د افغانستان بانک دغه راز په یوه جلا اقدام کې اعلان کړی چې سبا د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره $15 میلیون په آزاد بازار کې لیلاموي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کېږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبې ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولی دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او ځل بیا پر روان ژمی کې د افغانستان له اړو خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د بسپنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د دې څانګې نن په خپل ایکس شبکه کې په یو بیان کې ویلي دا اداره په خپله سګنۍ بودیجه کې له 60% کموالي سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د روسیې ریانو وستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې دی. د کرملین لخوا د خبرو شوو معلوماتو له مخې تمه ده چې د شمالي کوریا مشر به په راروانو ورځو کې له پوتین سره وګوري. پوتین به په دې کتنه کې احتمالا له پیونیانګ څخه د په وسلو او توپخانې غوښتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن هغه لایحه هم مسترد کړه چې دولتي چارواکو ته د خپل شتمنیو د پټ ساتلو اجازه ورکوي. د اوکراین پارلمان تېر اونۍ د هغو قوانینو د بیا احیا لپاره رایه ورکړه چې چارواکي د خپل شتمنیو په اعلان مکلف ګرځوي. دا لایحه په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته ځنډول شوی و، خو د پارلمان په پریکړه کې چارواکو ته د یو بل کال لپاره وخت ورکړل شوی و چې خپل شتمنۍ پټې وساتي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا له لوري د تروریزم ضد جګړې ته د 2021 کال د اګست په پای کې هغه مهال د پای ټکی کېښودل شو چې ټول امریکایي ځواکونه د دې میاشتې تر پایه یعنې د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شول. په دې اړه چې آیا په افغانستان کې د دې جګړې اصلي هدف چې د القاعده شبکې چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو مسؤله بلل شوې بشپړ ځپلو ترلاسه شوی، مختلف لوري بیلابیل نظرونه لري. پر دې موضوع نن په 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري را سره وصل شوی. خبرونه ته مو یو بل میلمه هم را بللی، هڅه کوو چې له هغه سره هم تماس ونیسو. خو فعلا
افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د امریکا د جګړې د بریا په اړه هم امریکایي چارواکي او سیاستوال او هم افغان سیاستوالي وښول نه دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د هغه د ادارې چارواکي دغه جګړه بریالۍ بولي او وایي خپل هدف یې چې د سپتمبر د ولسمې تروریستي د بریدونو د اصلي عاملانو د القاعده شبکې د مشرانو وژلو ترلاسه شوی، خو نور بیا په تېره بیا جمهوري پال پرې انتقاد کوي چې د تروریزم ګواښ بشپړ له منځه نه دی تللی. تاسو څه فکر کوئ؟ په افغانستان کې امریکا د دوو لسیزو په پوځي حضور سره خپل هدف ترلاسه کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د 2001 کال د سپتمبر د 11مې بریدونه چې دا وشوه چې له افغانستانه پلان شوي وو، مګر موږ او تاسو ولیدل چې په هغو بریدونو کې هېڅ داسې چا برخه نه واخیستې چې هغه د افغانستان کې روزل شوي وي، بلکې هغه څوک وو چې د امریکې د متحده ایالاتو په هوایي پوهنتونونو کې روزل شوي وو. هغوی پیلوټان وو، امریکایي الوتکو کې پرواز درلود، یا خو یې امریکایي تابعیت او پاسپورټونه درلودل، او یا هم د عربي هیوادونو اتباع وو. هېڅ یو پکې افغان نه وو. له بده مرغه د هغې پلان شو بریدونو نه وروسته د امریکې د وخت ولسمشر په پراخ لیونتوب او جنوني حالت پر افغانستان د بریدونو غږ وکړ. نه یوازې په خپله هغوی امریکایان، بلکې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه او نظامي پښتونه یې له ځان سره ملګري کړه. زموږ یادېږي چې لومړني بریدونه چې د 250 الوتکو، غولپیکر الوتکو، د ډېرو درنو بمونو په واسطه وشوه، د کروز میزایلو په واسطه. د هغې په نتیجه کې بېچاره، بې ګناه او بې دفاع افغانان په شهادت ورسېدل. هغه څوک چې دوی یادول، که هغه د القاعده مشران وو او یا هم نورې ډلې وې، هغوی هم آخر په افغانستان کې پیدا نه شوه. د هغوی مشر د پاکستان د استابلیشمنټ د استخباراتو او پوځ په اساسي مرکز ایبټ آباد کې د امریکایانو د ادعا په اساس د بارک اوباما په وخت کې پیدا او د هغوی په اصطلاح برید پرې وشو، مګر شواهد وړاندې نه شو چې دی هلته وژل شوی یا نه. خو یې دا وشوه چې ووژل شو. له هغې تر مخه چې د پرویز مشرف کومه ادعا ده، هغه وایي چې د القاعده د لومړي او دوهم رهبر نه وروسته چې منو زواهری او بن لادن وو، د دریم نه تر 500 مشرانو پورې هغوی په پاکستان کې ونیول او امریکې ته یې وسپارل، یا یې پرې د نقدو ډالرو په مقابل کې وپلورل. دغه چې موږ او تاسو وینو چې د القاعده د اکثرو مشرانو غږ، فعالیتونه او نور هم د پاکستاني استابلیشمنټ یا پوځ او استخباراتو د مرکزونو شاوخوا پیدا شول، چرکونه ولګېده. خو دا چې د تیرو سلو کالو په جریان کې بې دفاع او بې ګناه افغانان څومره په شهادت ورسېدل او څومره خلک قرباني شوه، څومره مهاجر شوه، څومره په کور دننه بې ځایه شوه، څومره شپنۍ چاپي او عملیات ترسره شوه، څومره چاودنې وشوې د دواړو طرفونه، او څومره خلک د اردو او پولیسو او د طالب او د داعش او د نورو په نوم یاد دوی په جګړو بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، څومره کونډې د دې ملت په اوږو بار پاتې شوې، څومره یتیمان زموږ د ملت پر اوږو بار پاتې شوه، څومره اقتصادي او ټولنیز او سیاسي او نورې فرهنګي او علمي ضربې مو وخوړلې. دا به حساب او به کتاب دی چې موږ فکر کوو په پیړیو پیړیو به هم دا جبران نشو کړای، او دغه ستونزې د امریکې د غلطو پالیسیو، غلطې رهبرۍ او لیونۍ رهبرۍ د جنایتکارو بریدونو، عملیاتو او ستراتیژیو او تصامیمو له لاسه د افغانستان مظلوم ولس ته ورسېدل. او زه فکر نه کوم چې دوی دې هغه ګټه ترلاسه کړې وي چې دوی ادعا لري. د دوی قوانین وایي، نړیوال کنوانسیونونه او بشر حقوقو داویدار دي دوی، هغه ادعا او بشر حقوق اعلامیه او کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو کنوانسیونونه وایي. د دې ټولو په وړاندې دوی جنایتکارانه عمل وکړ، او په دې مسایلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له درسه پراخ جنایتکارانه کار واخیسته و د هغوی د اعلامیې په اساس راغله. په لحاظه ملګري ملتونه هم له دوی سره په دې جنایاتو کې شریک وو، امریکا او ناتو او نور هم، او د افغانانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې کاملا مسؤول دي چې یو وخت یې باید ځواب ووایي.
انصاری صاحب مننه ساسو په خبرو کې ځینې پوښتنې شته. په هر صورت ورځ به په یو غږ کې د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی هم را سره د ټلیفون لاره وصل شوی دی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د انصاری صاحب څرګندونه واوریدې؟
لومړی چې اجازه راکړه تاسو یو څه اوریدم چې تاسو قدر مند د جناب انصاری صاحب تاسو امن باندې اوس باندې خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. زه به خنه واره چې دا غږ مې سم دی، زه به معذرت وبخنم.
غږ مو اوریدل کېږي سم؟ مهرباني جلیلی صاحب، اتمن د انصاری صاحب څرګندونې مو اوریدلې وي. پوښتنه مې دا وه چې آیا د تروریزم په وړاندې د جګړې لپاره چې امریکا په افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او غوښتل چې د تروریزم د بریدونو عاملان له منځه یوسي، آیا دغه هدف ترلاسه شوی؟ که نه، انصاری صاحب وایي چې دا یوه پلمه وه.
زه سل په سلو کې قدرمن لوی صاحب، زه د انصاري صاحب د قدرمن انصاري صاحب د خبرو سره همغږیم. او اوس ما په خپلو څرګندونو کې همدا خبره کړې چې د امریکا راتګ د افغانستان د ښکېلاک کولو لپاره په دې نامه باندې چې ترهګر ډلې متفقي، نو دا یوه پلمه باندې راغی د خپل کار د ښکېلاک لپاره د افغانستان خاوره د خپل ستراتیژیکو د سیاسي او پوځي ستراتیژیکي اهدافو لپاره وکاروله. افغانستان په کنډواله بدل کړه، که چې په خوا روسانه کنډواله کړې او دا وایي امریکا د خپلو ستراتیژیکي وسلو سره هم افغانستان په کنډوالو په مختلفو رنځونو باندې اخته کړ. نو د رسېدو دپاره چې کومه موخې دپاره راغلې وه، هغه موخې ته نه دی رسېدلې، هغه یوه پلمه وه فقط خو د اهدافو دپاره. موږ تاسو ولیدل صاحب چې حتی امریکا د دې لپاره چې د افغانستان د افغانستان خاوره د خپل د ګټو دپاره استعمال کړي بیې کاروي، حتی اعلان یې کړو چې موږ د بابونو مور هم په افغانستان کې استعمال کړو. آیا هلته القاعده وه؟ آیا هلته بحرانیان وو؟ هلته څوک وو؟ هلته زموږ تاسو همدغه مظلوم او بیچاره هغه مظلوم ملت وو چې حتی هغوی کې تر نن ورځې پورې د هغه د استعمال د وسلو په اساس باندې مختلفو رنځونه ورته راګر چې
جلیلی صاحب، که تاسو دغه یو ځای ودرېږئ، غږ مو سم نه اوریدل کېږي، بیرته به تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. انصاری صاحب، د تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې تاسو او دغه راز ځینې اکثره پخوانی سیاستوال چې د افغانستان په سیاست کې ډېر دخیل ول، ډېر ځلې موږ ترې اورېدل چې امریکا د خپلو ستراتیژیکو موخو یا اهدافو لپاره افغانستان ته راغلي او له افغانستان نه وځي. ډېر ځلې به تاسو دا خبره اورېدلې وي، امریکا پوځي حضور ته هغه اډي چې په تېره بیا په افغانستان کې جوړې کړې وې، د بګرام اډه و بیلګه وه، مثلا میلیارډونه ډالر پرې لګولي وو. دغو ته د حامد کرزي، د اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په شمول ډېرو په داسې شکل کتل چې امریکا په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک اهداف لري، د تروریزم په هدف نه ده بلکې نور اهداف لري. خو امریکا ووتله ولې؟ یعنی تاسو څه فکر کوئ چې دوی یو ستراتیژیک هدف لپاره راغلي او دا شلو کلو کې کوم ستراتیژیک هدف ترلاسه کړ؟
موږ مخکې وویل چې کله امریکا دلته راتله، سمه ده چې تر مخه به پلان شوي پروګرامونه وو، مګر هغه مسایل او موضوعات چې دوی غوښته په هغې کار وکړي
هغه مثلا تاسو یې بښنه غواړم، د تروریزم جګړې نه کوم تیر شو، تاسو مخکې ډېر توضیحات به ورکړل، په هغو باندې اوس تبصره نه کوم. امریکا کوم هدف ترلاسه کړ؟ ولې دومره سر پانګونه وکړله؟ میلیارډونو تریلیون ډالر یې په افغانستان ولګول.
موږ او تاسو دغه موضوعاتو تراسو ځانګړي تراتلم چې دلته د ستراتیژیکو اهدافو نه موخه یوازې د دوی نظامي حضور یا القاعده نه و. القاعده ممکن یو پلمه وه چې هغه په افغانستان کې هغه سینو لکه د دوی د پارتنر جی ایچ کیو او پاکستان او مشرف تر څنګ کې وو. دلته د مخدره موادو د لوی کاروبار دپاره دوی حضور درلود. مخدره موادو اول خو د تروریزم خلاف په اصطلاح جګړې دپاره راغله، بیا یې وروسته ویل چې موږ مخدره مواد هم کنټرولوو او تر څنګ یې ښه حکومت والی هم راولو. موږ او تاسو ولیدل چې دوی د خیراتونو څادر په نړۍ کې خپور کړ، د خیرات او د فشار چې موږ تروریزم خلاف جګړه کوو څو دې کته پیسې ورنه کی
از ما هدف دا انصاري صاحب اوس کچیر دوی دغه هدف درلود دغه هدف ویل په نیم کې پری خو ده هدف خو دوی ټول هغه څه چې په شلو کلونو کې لاسته راوړي وو تقریبا لاسه ووتل بیرته صفر نقطې ته موږ ګرځېدلی وو
نه دلته اوس مسایل ډېر دي زه غواړم یو یو تر سره په لنډه توګه بحث کړم تاسو کې د $2000 د مخدره موادو د پیر او فلور موضوع باندې فکر وکړي یا وې چې یو راپور خپور شو چې په یو کال کې $112 میلیارډ له افغانستانه بهر دغه مخدره توکي پلورل شوي دي چې د ډېر لوی کاروبار د امریکا او برېټانیې فوجیانو د هلمند شورابک او د نورو لوی هډونه کاوه هلته یې ویل کېږي چې لوی لابراتوارونه لګولي وو د هلته د هیروینو نه ډېر دقیق هغه شیره او څه ویستل او هغه پیور مخدر توکي تنی بهرنیو هیوادو ته انتقالوله او هلته تاسو وینئ چې څومره لوی کاروبار دی دا یو بل د یورانیمو د انتقال په برخه کې د افغانستان د مختلفو سیمونو د تاریخي آثارو خصوصا د عینکو د مسو
انصاری صاحب زما هدف دا دی چې دغه تاسو چې وایي دغه سرچینې خو اوس هم په افغانستان کې دي یعنی وچې شوي نه دي ولې امریکا خپلې ګټې تر پښو لاندې کړلې پس ولې ووتل
راځم د دې ترڅنګ د داعش او نور اروپا کو ډلو د روزنې د هغوی د تقوی او نور مسایل وو او هغه څه چې دوی وایي چې دوی ترلاسه کړي هغه د چین جدي تهدید وو چې په دې کې دوی کامیاب نه شوه او ناکام پاتې شوه ځکه پاکستان ورسره تقریبا دوه ګونې لوبې کوله په دې معاملې کې د منځنۍ آسیا او د روس تهدید وو چې په هغه کې هم دوی پاتې راغله ځکه هغوی په مقابل کې قوي او جدي بلاکونه او قوي محافظتي سیستم تنظیم کړو او تر څنګ یې هلته موږ او تاسو ولیدل چې د کریمیا مسله راپورته شوه په همدې جریاناتو کې د روسیې پرې برید وکړو کریمیا یې ونیوله ورپسې د اوکراین جګړه شوه او دوی ته تر افغانستان اوکراین مهم معلوم شو په دې اساس دوی د پخو ویستلو اراده وکړه کنه ممکن دغه اراده نه درلوده او د دې تر څنګ هغه د وسلو زړو وسلو او بارودو کم ګودامونه چې په امریکا کې واغې په افغانستان کې اکثره یکل د بمونو مورې دلته امتحان کړه خپل پوځونه وروزل خپل پوځونه امتحان کړه تمرینات یې وکړه او لوی خبره دا چې د دوی د اټومي کمنې زبالي یا توفالي چې وي ویل کېږي چې هغه راوړل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خخ کړه امریکا ترې مسؤوله کړه همدا وجه ده چې افغانستان کې نوي ماشومان چې دیږي هغه د سوی تشکلاتو سرطاني امراضو د وینې سرطانونو لوکیمیا او حتی ډېر مشران هم د دې امراضو
سره مننه ځینې دا ډول ادعاوي کېږي خو تر اوسه پورې ثابت شوي نه دي په هر صورت جلیلی صاحب بیرته راسره وصل شوی جلیلی صاحب د انصاري صاحب له څرګندونو او یا په ټوله کې داسې ویل کېږي چې امریکا راغلې وه د ځینو هدفونو لپاره او ووتله یعنی هغه وتل په هغه ډول باندې چې امریکا له افغانستان وتله او نن ورځ ډېر امریکایي چارواکي پرې انتقاد کوي نړۍ پرې انتقاد کوي تاریخ وروسته شاید قضاوت وکړي چې امریکا آیا په افغانستان کې کامیاب و ناکام و دغه حالت چې امریکا نن ورسره مخامخ ده آیا فکر کوي چې دوی د یو موقت وخت لپاره راغلي وو او د خپل اهداف لپاره او که د نړیوال تروریزم په وړاندې د جګړې دی وي برخې په توګه
قدرمن نوري صاحب مخکې نن دا خبره وکړه چې دا یو پلمه وه د پلمې په بنیاد باندې افغانستان ته را داخله شو د خپلو موقتي ګټو لپاره او د خپلو موقتي ستراتیژیکو اهدافو لپاره چې موږ تاسې هم ګورو مګر دا چې امریکا ووتله دې کې شک نشته د وټولو نه یو پر دی او پلان په اساس باندې دی او نور استراتیژیک اهداف د لپاره ووتل د امریکا شتون او حضور په افغانستان کې په نظامی دګر کې د اقتصادي لحاظ او د ډېر زیاته او تګرانه تمام دي نه راځي نشي کولی چې په مستقیم ډول باندې هغه مسائل جنگي مسائل د پوځي په دګر کې او د پیسو لپاره چې چارې کوي ترلاسه کړي وخته جزان د لپاره د یو مجله د یو کانال د ایجاد کی چې مخفل نور اهداف ته پراخ کړي کول سیږي او هم کولی شي چې د اقتصادي لاله خپل اقتصاد او د خپل د بودیجې د کموالی په بنیاد باندې هغه رامنځته کړي. چې موږ تاسو ګورو چې خپل شل کلن هغه نظام او هغه حکومت چې دوی په کې هغه ورته جوړ کړی هغه تسلیم کړ طالبان او طالبانو نه دا تعهد او دا قرارداد یو نواخه چې زما سره به زما په اهدافو باندې په شریکه ځي. مثلا د داعش په ځپلو کې چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې دوه ورځې مخکې هم سپینه معنی یو پنټاګون چارواکي دا خبره کوي چې د طالبانو مبارزه د داعش په او د تروریزم په مقابل کې فیصله قناعت بخش دی چې دا په خپل یو هدف او حد چې دا اوسه پورې دا ډله د یو د امریکا د ملاتړ د منافع د منافع د ګټو په بنیاد باندې د امریکا سره ګام په ګام مخکې چې د هغې د اهدافو په اهدافو
بله راز هم د خبره ته چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن شوی له دوی څخه تعهد یا غژمن اخیستل شوی دی چې د تروریستي ډلو په وړاندې به مبارزه کوي. د داعش مو یادونه وکړه. د القاعده په ارتباط باندې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو هغه د زمری د میاشتې په لومړیو کې خبر شوی راپور ته کلا شو په هغه کې ویل کیږي چې القاعده تر اوسه پورې په افغانستان کې حضور لري، د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو په حکومت کې ځینې مهم غړي شامل شوي دي، حتی په ځینو ولایتونو کې ویلي چې دوی د روزنې کمپونه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه راپور دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا وضعیت هم داسې ده؟
بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې ده. د دې په هغه کومې ژمنه چې د امریکا د طالبانو نه اغېسته د حاکمې ډلې نه چې اوس په افغانستان باندې حاکمه ډله ده، هغوی په خپل منځونو کې خپل اختلافات هم لري. او حتی موږ تاسو د امریکا د سرګر ادارې د واکمن او د چارواکو له قوله ګورو او موږ تاسو واورېدل چې د حقاني شبکه او په خپله حقاني لا هم د تروریزم په تور لس کې دی او زموږ جایزه او تاکل ورته هم په خپل ځای کې باقي دی. یعنې هغه نه ډله باندې نه د په دې معنا باندې چې دغه حاکمه ډله باندې دی لا هم شکمن دی او غواړي چې دا د تصفیه شي، چې دا په خپله د دې بېلګه او د دې مثال دی چې په افغانستان کې د تروریزم او د ترهګرۍ ډلې حاکمیت په افغانستان شتون لري او د القاعده او د نورو ډلو سره په ځمکه هم مهاله ګام پورته کوي.
مننه انصاری صاحب. اوس هم د مختلفو لورو څخه د افغانستان کې د تروریزم د ګواښونو ویل کیږي چې په دې هیواد کې څومره ترهګر ډلې وایي چې حضور لري، ډېر فعال نه وي، خو د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د خراسان څنګه په وروستیو کې ډېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د نورو ډلو د فعالیت دومره نه ویل کیږي، خو ویل کیږي شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعالې دي او ځینې ګاونډي هیوادونه هم ځینې وختونه د دغو ګواښونو خبرې کوي چې د افغانستان له خاورې د دوی خاورو ته متوجه دي. څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو چارواکي توانېدلې دي چې نړۍ ته دا وښيي یا سیمې هیوادونو ته دا وښيي چې نور افغانستان له خاورې به د بل هیواد ته د یو ګواښ په توګه استفاده ونشي یا هغه ډلې ټپلې به پرې نږدي چې نور هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي، او که چیرې دغه قناعت د سیمې هیوادونو او نړیوالو نه وي حاصل کړی، ولې مشران ځینې وختونه دا خبرې کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې تروریزم ګواښ له منځه نه تللی؟
موږ او تاسو دغه اصطلاح چې کاریږي د تروریزم، اساسي ایالتي یا دولتي تروریزم دی. په ځانګړې توګه اشخاص، افراد یا ټولنې یا بنسټونه، او په افغانستان کې خصوصا د افغانستان دولت او حکومتونه هیڅ وخت هم نه د دې توان لري او نه په دې توانېدلي چې ورته ډلې د تجهیز، تمویل او یا هم تقویه کړي، او نه د افغانانو طبیعت او هغه
ولې دغه پاکستانی د بیلګې په توګه انصاري صاحب دغه پاکستانی چارواکو په وروستیو کې دغه جګړه ډېره تیزه کړې ده، تور لګوي چې د ټي ټي پی ته ملاتړ کوي طالبان.
او تاسو هم دې مسلې ته کومه ګټه تاسو ویني پر سیمه کې د امریکای او د بریټانیا تاسو د دولت نه ایجاد کړه ترنه دولت دې کنه هویت دقیقا معلوم دی. هر خاورې هر هیواد ور باندې داوی لري، هند خپل داوی لري، افغانان خپل داوی لري، ایران خپل داوی لري، په دننه په کور دننه بلوچستان بیل د ازادي غوښتنه کوي، سندیان د سند دیش په نوم غږ کوي چې مونږه خاورې لاندې کړو، بلوچستان وایي مونږ آزاد خلک او آزاد نظام هم درلودو، ډیر اغله مونږ لاندې کړو. دغه چې پښتانه دغه چې ګلګتیان تاسو واورېدل چې په
گلگت بلتستان که خلق و غگون پورتک و سفاوز دو تا مداخله نکوی کنی مونگ بده اندوستان سر یوزه شو داغا استابلشمنت چې دې جوړ کړی دا غا پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو د فوج برخه و هغه د دغه ایالتي یا دولتي تروریزم د کړیو د روزنې د هغه د تمویل تجهیز او د دوی د تمرینات په برخه کې مسولیتونه ورسپارل شوی او هر څه چې دې سره هم حالت ده لکه یې هم حالت ده که تاسو د منځرې آسیا په طرف ګورئ که څوک دې لکه به د جی ایچ کیو تر پولاند دی که د چین ترکستان طرف ته دی که افغانستان ته راځي که
سره سره ډیر وخت لرو کلاند bale
اروپا او نور هیوادونو کې نو حتما به سر یا لکه د پاکستانی یا پنجابی استابلیشمنت لاندې هندوستان کې برید کیږي که په بنگلاديش او په برما کې کیږي او که په عربي هیوادونو کې
یعنی تاسو په نظر آلته ستونزې شته چې پړې پر د طالبانو په حکومت اچوي
ستونزې لوی په امریکا کې تمویل امریکا کوي طرح او برنامې د انګلیسي او پندي او جوالي او کناکه خدیرانه دغه پنجابیان دي چې افغانستان کې هر حکومت چې پاتې نشوي د غوی په مقابل کې د بیگانه او بیچاره افغانانو په مقابل کې د جنایت ترسره کوي.
مننه جلیلی صاحب، اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي یو کال نو پر شوه چې په کابل کې د القاعده ځای ناست مشر ایمن الزواهری د وژل شو د جولای په آخر کې امریکایي چارواکي وایي چې اوس موږ نوې ټکنالوژي لرو د ډرون په واسطه باندې په کابل کې ووژل شو للی واټن کولی شو چې د تروریزم احتمالي ګواښ له منځه یوسو. آیا دوی په دې ډاډه دي دغه نوې ټکنالوژي او دغه نوې هغه چې دوی په اختیار کې لري للری کولی شي که چیرې کوم احتمالي ګواښ ورته متوجه کیږي هغه خونسا کړي یا شن کړي؟
بلکل دلته په استخباراتي لحاظ باندې قدرمن نوري صاحب دوه مسایلو ته باید توجه وکړو. لومړی دا چې
دوه دقیقې وخت لرو زیات نه لرو جلیلی صاحب مهرباني زر
سورس او د منابعو د اطلاعاتو په بنیاد باندې نن د حاکم اداره د طالب امریکایانو سره په اطلاعاتي شیر انفارمیشن چې ورته په اړیکې سره خبر لاسه دی کره معلومات ورته ورکولی شي په دې چې د دوی په منځ کې بعضې غړي شته او دوی ته کره معلومات شته چې هغه کولی شي هغه کورتینات هغه اطلاعات ورکړي چې په امریکایانو دپاره ډېر د هغوی د پېژندلو دپاره د هغوی د موقعیتونو دپاره او د هغې د کړیو دپاره د طالبانو اطلاعات دقیق دی چې امریکایان غواړي په استخباراتي لحاظ باندې د دې نه استفاده وکړي او خپل اهدافو ته په هغه شکل ورسېږي چې اطلاعات دقیقې کورتینات دقیقې موازی معین او مشخصی او تکنولوژیکی هم هغه د بی 52 د 50 او د کروز راکټونه دی او نو د بی پیلوټه تیارو دی چې په لبن ورک گزار ورکولی شي. دا د امریکا د لپاره ډیر اسانه ده. د ستراتیژي اقتصادي لحاظ باندې هم ورته ډیره کم بیه و تمامیږي او اطلاعات هم هغه پاخه اطلاعات چې امریکایي ول اندازه کې دي حاکمې ادارې دغه ډلې نه چې په منځ کې شته.
بلې کور ودان د سیاسي چارو شننکه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې ماسه صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پونه مت الله جلیلی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال سپتمبر دی ولسمې تر روسي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړ نږدې 40 کاله دوام وکړ. آیا امریکا په دغه تیرو څه باندې 12 کې د تروریزم ضد جګړې په ترڅ کې خپل هدفونه ترلاسه کړل؟ په دې اړه مو د خپلو میلمنو سره بحث وکړ.
کسلا بندوی دمه کده و لا خوخ ده بند کڑه نده ده توبه و ده زڑگی نا کلاری می دلی دودا درزوی می چبی وار دستینه و چه گل چین را باندی سیل ده گلو بند خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټي ور او پوت کې دې دربان تڅ حاجت ساتم د کوڅې ور دیسې
پزڑ کی راشی جوڑ تراغلی چه ہوا چر ترا لری قیدش پی ور مینا چی نوان دیخنا مینوا مینا چی نوان دیخنا مینوا بے غم جوندو وسوس مینوا بے غم جوندو.